السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصری او شننې هم دي، خو در سره مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی یې درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې د یو شمېر جنگیالو په اړه معلومات ورکونکو ته د لکونو روپیو ورکولو اعلان کړی. د افغانستان کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د واورې شوېدو له کبله د مړ یو شمېر یو لسته رسیدلی. ایران وایي له نړیوال ځواکونو سره د جوهري تړون د بحالۍ په خبرو کې پر هغه هیواد امریکایي بندیزونو لری کول سره کرښه ګڼي. وسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې د یو شمېر جنگیالیو په اړه معلومات ورکونکو ته د لکونو روپیه ورکولو اعلان کړی. پرونت امنیتي ځواکونو کاغذونه یا پمفلیټونه په خلکو کې ویشلې چې پکې د طالب وسوالو د اتو مشرانو نمونه لیکل سوي. په دې کې ویل سوي که څوک د سید انار او شفیر الله په اړه معلومات ورکړي نو هغه ته به 55 لکه، او که د حسن ګل، میرخاتم، رحمن الله، آفتاب الله، محمد تاریخ په باره کې ورکړي نو ورته به د هر یو پر سر 1.5 لک روپۍ ورکوي. په فمپلیټ کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې د معلومات ورکونکو نمونه به پټ ساتل کېږي. طالب وسوالې ډلې په دې اړه لاسه نه دی ویلي. دا له هغه وروسته ده چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې یو ځل بیا پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. حکومت وایي چې د وسوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات پیل کړي. تازه خبر ده چې چارواکي وایي په کوټه کې پر ملیشا ځواکونو برید شوی دی. د کوټي اس اس پی نوید عالم خبریالانو ته ویلي امنیتي سرتیرو نن د کوټي پر سریاب سړک غزمه کوله چې قرباني چاودن وسوه. د پوینا چاودونکو ټوکی د سړک غاړي ولاړ موټر سایکل کې شدل سوی ول. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې هیڅ چاته مرګ جوړ نه دا وشته. خو د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې دی ټول په چاودنه کې درې کسان ټپیان سوی چې پکې یو لاروي او دوه امنیتي عسكر دي. بلوچ بلتون غشتون کې ډلې بلوچ نېشنل آرمي د دی پی شي زمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې د وسلوالو و وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. عبدالقدیر سپزنجو دا څرګندونې پرون په نوشکي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړي. عبدالقدیر سپزنجو پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویل امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي.
جو جوان ہیں ان کے حوصلے
زموج د ځوانانو حوصله اوچته دي او موږ ویل غواړو چې د دوی لدی وړو وړو حرکتونو ویریدون کې نه یو. زموج د بلوچستان د ولس حوصله لوړې دي. دوی د پاوز او ټولو امنیتی ادارو ملګری دي
ان کے ساتھ.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 مول په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غشتونکو وسوال پر ضد عملیات پای ته رسولي. بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمي ویلي په دې بریدونو کې 14 غړي یې وژل سوي او ادعا کړې ده چې تر سل زیات پاکستاني عسكر یې وژلي دي. خو د پاکستان فوج بیا ویلي چې د دوی نه سرتیري وژل سوي. د افغانستان کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د واورې شوېدو له کبله د مړو شمېر یو لسته رسېدلی. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشالې ته ویلي دا پېښه نن سهار وختي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ګوریګا سیمه کې سوې. د زیاته کړه تر اوسه له واورې ځخه یولس مړي راایستل سوي او درې ټپیان دي. د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر زبیولا هم نن مشالې ته وویل هغه کسان تر واورو لاندې سوي چې غوښتل یې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړ شي. ایران وایي له نړیوال ځواکونو سره د جوهري تړون د بحالۍ په خبرو کې پر هغه هیواد د امریکایي بندیزونو لری کول سره کرښه ګڼي. تهران په 2015 کال کې له نړیوالو ځواکونو سره یو تړون ته رسیدلی و چې له مخې پر دې هیواد د نړیوالو د بندیزونو کمولو په بدل کې د خپلو جوهري فعالیتونو د لږولو ژمنه کړې وه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له تړونه ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت بندیزونه ولګول چې له کبله تهران په تدریجي ډول له ژمنو پر شا کېدو ته وهڅېدی. دواړو غاړو له اپریل میاشتې راهیسې د تړون له پهلې لپاره په ویانا کې په اتو پړاوونو کې غیر مستقیمه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده نن په تهران کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د بندیزونو لری کول او د دې له ګټو څخه د هغه هیواد برخه منیدل په خبرو اترو کې د ایران سره کرښه ده. نوموړي زیاته کړه خبري اترې به په ویانا کې د فروری پر 8 نیټه پیل سی کسم په دیړه رسمي اعلان نه دی سوی. او رسته خبردار چې پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوئټا گلیډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. ټاکل شوی دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کراچي په میدان کې پیل سی. تیر شپه اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګز لوبډلې ته په 24 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه د عبدالحی کاکر نه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د یو شمیر وسلوالو په اړه د اطلاع ورکولو په بدل کې انعامونه اعلان کړي دي. د پاکستان چارواکو له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان لغړې دي په پاکستان د بریدونو ختمولو لپاره اقدامات وکړي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې د اسلام آباد تګلارې سمې نه دي.
نمون خارجی پالیسیټیک نام داخله پالیسیټیک ته زمون مشرانو بوي د افغانستان دور ملګری هغه ور لګیدل او تر اوسه پوری زمونګه استابلیشمنت کې د تغسیز نه کلاری گینه.
نن د سیاستوالو لیکوال اجمل خټک دولسم کلین لمانسل کیږي.
راشا راشا ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې اوسه، د روحان سره مې واخله.
او د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو حاصلات زیات شوي دي.
سکل زموږ تولید 1550 ټن او تیر کال زموږ 1500 ټن تولید او راتلونکي کال د پاره ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د 10 څخه هم زیات وسی.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې په پښتو ژبه کې پمفلیټونه خواره کړي او پکې په دې ځله کې د حافظ ګل بهادر د ډلې د یو شمیر وسلوالو په اړه معلومات ورکوونکو ته د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. دا انعامونه له 150,000 واخلي تر 500,000 روپو پورې دي. ځواکونو په پاڼو کې خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د معلوماتو ورکوونکو نمونه به پټ ساتي. د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې لا په دې اړه سندې ویلي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي ولستر څنګه رسنیو ته هم پاره شوي پمفلیټونو کې ویل شوي چې د یادو وسلوالو په اړه که خلک ورسره معلومات شریکوي نو دغه به پټ ساتل کیږي او د دغه وسلوالو د نیولو په لړ کې د ولس نه د مرستې غوښتنه شوې. په پښتو ژبه لیکل شوي دغه پمفلیټونو کې د شمالي وزیرستان وسلوالو کمانډرانو د سر قیمتونه 50,000 او د ځنو 1,50,000 مقرر شوي. دا چې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو د سر قیمتونه مقرر کېدو او ولس نه د مرستو دا غوښتنه به څه نتیجې ورکړي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او خبریال احسان ټیپو مشال ریډیو ته وویل چې نتیجو ورکولو کې د اعتماد کمی او د ولس یاره لوی خان دی.
عسکری ادارو له طرفه نه په شمالي وزیرستان کې چې کم دوی ته وانټډ طالبانو کمانډر دی د دې په لار کې پټولو نه غټ رکاوټ شي دی. هغه د ټرسټ ډیفیسټ دی چې عوام هلته په حکومتي چې سونوم چارواکي دي هغه که سویلین دي او هغه عسکری ادارو سره تعلق دی په باندې اعتبار دوی نه کوي. مخکې هم د امریکای ډرون بکېدل نو په ټایم کې هم مقامي چې سونا طالبانو ډېر په زیات شمیرې خلک هلته ووژل او په دوی باندې الزام لګېدو چې دغه د امریکای د پاره جاسوسي کوي یا د پاکستانی سکیورټي ادارو د پاره جاسوسي کوي نو په خلکو کې دا یره هم ده. نو زه وایم چې ټول هغه ټوکوړ به دا شی جوړوي د اعتماد فقدان چې کم دی.
احسان ټیپو وایي چې دا لومړی ځل نه دی داسې پمفلیټونه وړاندې هم ویشل شوي چې هغه څه نتیجې ور نه کړي.
کوم شوی ولکه په جنوبي وزیرستان کې چې د تیر کې طالبان سونوم ټاپ لیډرشپ نو هغه متلیکوم د حکومت له طرفه نه داسې پمفلیټ ایشو شوی وي او په قاعده په خبرونو کې اشتیارات هم راغلي نو خلکو ته ریکوست کړو چې د دوی گرفتاری د دوی په مر کې د حکومت مرسته وکړي. نو هغه شی هم دونه افیکټیو نه ثابت شوی بلکې اچ سونا لیډرشپ مونږ کتلیو چې امریکای په ډرون حمله کې بیا هو جل شو او د پاکستانی ادارو نه پاتې شوی او بچ شوی.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري هڅه کړې چې سیمه له وسله والو پاکه کړي. نوموړي وویل چې څو ورځې وړاندې یې دغلته اوتمانځایي مشرانو او ځوانانو سره من جرګه کې هم وړاندیز کړی و چې هغه وسله وال چې په خوښه تسلیم کېږي ورسره به نرمي وشي چې د ټولنې عادي وګړي وګرځي، خو که جنګ کړي نو په ضد یې کاروایي دوام لري. وسله والو طالبانو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. حکومت لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو سره مذاکرات هم روان دي چې لا یې څه نتیجې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. په کرمه کې له افغانستانه په امنیتي ځواکونو د برید او په پا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د زیات شوو بریدونو وروستو چارواکو له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له غاړې دې په پا پاکستان د بریدونو مخنیوي وکړي. ملتپاله سیاستوالانو او کارپوهانو بیا ویلي تر څو چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت نه وي جوړ شوی تر هغې په پا پاکستان کې هم امن نشي راتللی. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د فروری په 15مه ویلی وو چې اندېښنه ده چې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه لا نور زیات شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
په کورمه کې د امنیتی ځواکونو په چیک پوسټ د افغانستان د غاړې نه د وسلوالو د تازه برید وروستو د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد غوښتنه کړې ده چې د افغانستان طالبان دي د هغه غاړې نه د پاکستان په امنیتی ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. په پاکستان کې ملتپاله سیاستوال او د سیمهیزو چارو پوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت نوی قائم شوی او په افغانستان کې بشپړ امن نوی راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي راتللی. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی ویان زاهد خان نمی د تحریک طالبان پاکستان د زیات شویو فعالیتونو او بریدونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل:
زمونږ پالیسی ټیک نه دي، زمونږ نه خارجي پالیسی ټیک نه، نم داخله پالیسی ټیک ده. په دې نه پوهیږو چې مخکې به وی چې د هندوستان د کرزی حکومت یا د اشرف غنی حکومت چې دی هغه د هندوستان دغه ته ایجنسیانو ته زیر ورکړی دی او هغه یې خلک ټنکې هم پسې رالیږي. اوس خو د دوی دوستان ناست دي په افغانستان کې، او هغه دوستان چې دوی و دا چې کله هغوی لاړل او امریکا ته لاړل نو خوشحالۍ یې کولې چې بس د غلامۍ زنځیرونه یې مات کړه. نو اوس د هغې نه تپوس نه شي کولی چې دا کوم ځای نه راځي. دا چې زموږ مشرانو به وي چې دی په افغانستان کې اور مه لګوي، هغه اور لګېدلی او تر اوسه پورې زمونږ استابلیشمنت چې دغه سیز نه کلاریږي نه.
د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د پاکستانی چارواکو د دا ډول بیانونو مقصد یا خو په افغان طالبانو فشار راوړل دي چې د تحریک طالبان پاکستان په ضد کاروایی وکړي، او یا دا چې په هغوی دا فشار واچوي چې پاکستانی طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
زه فکر کوم چې دا شیخ رشید کوم بیان ورکړی دی نو د دې دوه خبرې کېدی. یو دا ده چې دوی په افغانستان کې حقانی نیټورک لا یا طالبانو لا باندې داسې دباو راولي چې هلته کې د طالبانو خلاف کاروایی شروع کړي د پاکستانی طالبانو. دا یو. دویم دا دی چې حکومت د وړاندې نه د پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې کولې، معاهدې ته رسیدلی، خو د عدلیې او د عوامي دباو په نتیجه کې دوی هغه فیصله ونه کړی شو. نو اوس دا کوشش دی چې په څه طریقه باندې دا دلته کې مقامي خلک په دباو کې راولي، عدلیه په دباو کې راولي، او هغه چې کوم دی نو مطالبه وکړي چې طالبانو سره روغه وکړي.
خو د سیمهیزو چارو پوه او د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې یو باثباته حکومت قایمول یا اوس مهال په سیمه کې د وسلوال یاغیتوب او وسلوال فعالیتونو مخه نیول یو ډیر پیچلی کار دی. اعجاز خټک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو راتګ سره په ټوله سیمه کې نورې وسلوالې ډلې او تندروه مذهبي ګوندونه ډیره زیاته ډاډګیرنه محسوسوي.
طالبانو ګل حکومت کول یو جګړه کول او زیشتلی بل حکومت کول دی. حکومت لپاره ډېرې خبرې پکار دي. آیا دې کې دا صلاحیت شته؟ دا ډېر لوی سوال دی چې جګړه وي نو طالب وایي دما اهمیت په زیات نو ډېر امن ځای هم ډېر شوق کې نه وي. او افغانستان کې چې انسټیبلټي وي نو څنګه چې موږ پاکستان کې وینو کوم مذهبي انتها پسند دي هغه انکرج فیل کوي، ایز لور شوي دي. ګلونه چې طالبان ورته ویلي دي خو راځي کې دا انتها پسند دغه شول جوړ شول دا انسبل دي په افغانستان کې دننه دي او دا به سره په افغانستان کې نه خو شمول پیلای
د پاکستان د قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف چې 13 اونۍ د افغانستان دوره کړې و نو هغه مهال هم په دې مسله خبري اترې شوې وي او د پاکستانی چارواکو لخوا ویلې شوې وو چې د افغانستان طالبانو دوی ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې دغه هیواد خاوره به د کوم یو گاونډي هیواد په ضد نه کارولې کیږي او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په دې خپل تازه بیان کې د دې خبري یادونه هم کړې ده چې طالبان دې په خپل دغه جمعنه باندې عمل یقیني کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان فوج وای د بلوچستان نوشکی او پنجګور کې په امنیتی مرکزونو په بریدونو کې شل وسلوال وشل شوې دي. د پوس اماډي کو سانګې د فروری په 15مه ویلی وو چې پنخته کې نه امنیتی سرتیری وشل شو او شپږ نور زخمیان دي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بریدونو کې تر سلو پورې د پوځیانو د وشلو ادا کړې. د مرشوبلې پاړه متضاد رپورټونه دي. د دفاعي چارو پوهان بیا وایي اوسنی بریدونو اسټابلیشمنت حیرانه کړې دي. وسلوالو ډلو ګوریلا جنگ په شان تکنیک خپل کړی د چر اندېخنې وړ ده. تفصیل ګلایا اسرا کوي.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوه مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره سو ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری پر 15مه په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې یې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نخوتو کې دواړو خواو ته د اوختې مرژوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وای په پنجګور او نوشکي کې په جګړه کې شل وسلوال وژل دي. خو بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر 15مه په بیان کې تایید کړي چې جګړه پای ته رسیدلې خو وای په کې د هغې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وای په بریدونو او نخوتو کې نه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میرزیا لانګو د فروری پر 15مه په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په بریدونو او روستو په نخټو کې 12 امنیتی سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي. خو بلوچ بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالی ډلی تر سلو د زیاتو فوجیانو د وژنې داوا کړي. مشال رادیو په خپلواک ډول د فروری پر 2مه شپې مهال په بریدونو او تر هغې روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د داوو تصدیق نشي کولې. په بلوچستان کې د جنوري میاشت په اخیری ونی او د فروری میاشت په لومړۍ ونی کې وسلوالو بریدونو کې یو شمیر امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبلې اوختي. په کوټه کې خبريال او شنونکو شهزاده ذوالفقار د فروری پر شپږمه مشال لري ویل چې اسټابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک وو او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو سرنګه داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپل په دې لګیا دي د انالیسس کې د ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سوله چې کم خلک یو لیډرشپ چې دوی درولې وو دا یو مصنوعي لیډرشپ. هغه شپه ورځ دا خبرې کوله چې شای نستا دا ځوانان الکان دی یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ دوی دغه بسی دوی یو ډیولپمنت سکیم دغه کوي اغه دغه دوی برتر دغه ختمي شي دا مسلې ختمي شي دا دوی غلط ثابت سولا.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر 15مه او 16مه په مزني شپه د بلوچستان په کیج ځل کې د دوی پر یو امنیتی پوسټا د وسلوالو په بریټ کې لس سرتيري وړل شوی وو. دغه بریدونو زمواري هم بلوز بلتون غختون کې غنا قانونه ګرځبل شوی ډلی بلوچستان لیبریشن فرنٹ منلې وو او د بلوسو امنیتی سرتیرو د وجلو ادعا کړې وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر 16مه مشال لري چې دا یو ډیره جدي مسله ده. یو خو د وسلوالو عملیات زیات شوی بل پلو ورتیاي هم زیاده شویدا.
اس طرح کے واقعات تو بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
دا بلوچستان په تاریخ کې دا سی پیخ ډیر کم شوی دی. دا د اندېخنې وړ خبره ده. په خو با تره غری لپاره عامه طریقې کارول کېده خو اوس د ګوریلا جنگ په شان عملیات روان دي. دا ګوریلا ټیکنیک دی او هغه هم ایڈوانس دی چې لوی مسله ده.
لیکن یہ جو جو گوریلا تکنیک ہے اور ایڈوانس لیول کی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔
دا امیرانہ پا خبر پا خواب دا سی بریدون تحریک طالبان پاکستان کول کہ ہاغا ہوائی ڈگرو او یا فوزی مرکزونو ہاغا با ڈیر ورزو پوری دوام درلودو، خو لہ ہاغی ترشا با دا القاعدہ مرستہ تر لاسوا۔ خود دا بلوچستان دا پلانونو او پرمختگ وزیر ظہور بلیدی دا جنوری پر 29 مشال اڑی تو ویلی ول چھ حکومت دا غو پیخو ترشا ورانکاری او دا ہاغوی مقصد پیجنی او دا مخی نیول لپاره یې له امنیتی ادارو سره په ګډه کار کوي۔
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ۔
په پولیس محکمه کې د ایس آی څوکۍ لپاره امتحان پاسوونکو نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده۔ بی وای چې له 500 زیاتو کسانو کې څه باندې 1000 کسان په امتحانونو کې پاس شوي دي، خو صوبائی پبلک سروس کمیشن اداره د دوی نتیجې نه پډاګه کوي۔ احتجاج کوونکو په صوبائی حکومت تور پورې کړي چې نتیجې ورله اسی بي سه ایساري کړي چې د خپل خوخي امیدواران برتی کړي، خو حکومت بیا د تورونه ردوي او وای چې هر تن با د میرټ په بنیاد برتی کیږي۔ تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې۔
دا آوازونه د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهره کوونکو هغه ځوانانو دي چا چې پولیس محکمه کې په کال 2018 کې اعلان شوی د ایس آی څوکۍ لپاره امتحانونه ورکړي او خوشاله میاشت وړاندې د دوی اخیری امتحان او انټرویوګانې هم شوي، خو وايي لا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن نتیجې نه دي پډاګه کړې کوم چې د قانون خلاف دي۔ دغه مظاهرچیانو په لاسونو کې پلیکارډ او بینر اوچته کړې وي چې پرې د صوبایي حکومت او د صوبایي پبلک سرویس کمیشن محکمو پر ضد او د ځان لپاره د انصاف نارې درج وي۔ دغه امتحان پاس کوونکی یو امیدوار جنید عالم مشال لیډو ته وایي،
منګا په 2018 کې ایس آی پوسټ دا د کمیشن پترو اپیر شو، په 4 ایئرز ټایم کې مونږ چې کم دینو دا 7-8 سټپس چې پدې کې فزیکل، پدې کې انټرویوز، پدې کې چې کم دې ریټن ایگزام، پدې کې سایکولوژیکل ټیسټونه، پدې کې سکرینینګ ټیسټونه، دا غې نه پس زمنګ ریزلت هم کمپایل کړی شوی دی، خو زمنګ یو دا مسله چې د رولز مطابق ودین 4 ډیز بدی زمنګ ریزلت ډیکلیئر کړي، خو نن زمنګ دا میاش پوره کیږي لګیا دا او کمیشن زمنګ په ریزلت باندې چې کم دینو بالکل مطلب دار چې نه ډیکلیئر کړي او وایي چې پمږه سره رسوخو او دا او هغه لکه مطلب هیله بهانه را کوي، دا د کمیشن په شفافیت هم سوالات ریس کوي او دا د صوبایي حکومت هم نه اهلی شو کوي۔
یو بل امیدوار عثمان علی وای چې متعلقه اداره ورته وای چې د حکومت لخوا په دې د نتیجو نه اعلانولو فشار دی او ورته وای چې د وزیر الله یا د لړز دکړو د محکمې نه په دې اړه لیکل لوري کني دوی نتیجې نشي اعلانولې۔
نو هی وی تاسو مونږ ته یو ریټن فارم کې دا کمران منګس صاحب نه یا د وزیر الله صاحب نه راوړی چې مونږ تاسو دا ریزلټ ډیکلیئر کو کني دا ریزلټ چې کوم دی دا بډی لوي او کېدی شي تاسو دا کوستری چې سمره دي دا کینسلیشن اړه ته لاړ شي۔
ولی په دې خلمو د لړز دکړو لپاره صوبایي وزیر کمران منګس سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړي خو خبرې ونه کړې، ولې دا غیر رسوم د یاد محکمې پارلماني سیکرټري عائشہ بانو نو پختل ندی مشال لیړو ته ویل چې د دوی حکومت کې هر یو برتی د نوړان د هم په مرټ شوی دا او اوس به هم کوو، خوای کسان ګن سیټونو محدود نلګ وخت په اخلي دا کې دی
چې ان شاء الله مخکې هم موږ کوشش کړې دي او بلکې چې څومره هم ته موږ تکمیل ډپارټمنټ کې چې ریکروټمنټ شې دي چې موږ په مرټ باندې کړې دي او ان شاء الله روان هم چې څومره د موږ دی سایز ولا پوسټونو هم چې کم دي په دې لپاره هم چې کم دي نو
دغه مظاهر چانو دڑاکه وکړه کچری د دوی نتیجې زر تر زر اعلان نکړې شوې، نو د عدالت ته د تلون علاوه به دوی د احتجاجونو لړۍ تر اسلام آباد وغځوي۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور۔
اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته، نن د پښتون ملت پال سیاستوال او نومیالي شاعر اجمل خټک د لسم تلین لمانځل کیږي۔ د اجمل خټک سیاسي شاګردان وای هغه داسې انسانو چې په خپلو د کام په بچو کې فرق نه کاوه، هغه داسې لیکوالو چې پاکستان یې په یو کتاب بندیز هم لګولی دی۔ نوموړي د 2010 کال د فروری په 9 له نړۍ سترګې پټې کړې وې۔ دغه د ژوند او هلو سلو په اړه رپورت د شانواز ترغزي نه اورو۔
راشا راشا ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې یوسا، د روحان سره مې واخله، د دایمل سره می اوسا دریا خان سره می واخلا باچا خان سره می واخلا سمت خان سره می واخلا
اجمل خټک دغه شعرونه په یو داسې محفل کې چې په ویډیو کې ښکاري ډېر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلی و. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تانانو په لاره روان کړی و چې د کومو ذکر یې په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د دولسم تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړي. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه ده ګڼلی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپل کورنۍ ته ورکړو پوره په پوره د قام ظلم ته هم ورکړو
سماجی بدلون غوښتو انسانیت لپاره غوښتو چې غریب خلکو لپاره ته ژوند بدل شي او خصوصا د زحمتکش خلک چې کوم خلک محنت کوي دې په کار دا چې د خپل محنت سله ورته ملو شي او هغه دا خبر به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي او هغه چې ما خپل مینه ویشلې ده نو که خیر دې کم کم ورته ورسیږي خو چې مینه ټول ته ورسیږي. پاکستان کې د دنیا کې په ډېر چې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د غریبانه جو ته کې کوي یو باوقار با عزت یعنی اقتصادي توګه به مشکل ژوند نو دا ډېر لږ خلک داسې کولی شي.
بل خامار بل خزانو وینم آخر انسان یم سنگ غلے شما را ڈب شست ایسار ولے نشم خلما تخدا خو گند لے نشم.
د اجمل خټک دغه شعرونه هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د غریب خواریکو او د مستحقو لپاره نه یوازې د سیاست د لارې بلکې د شعر د لارې هم مبارزه کړې وه. د هغه وخت چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا نافذ و او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و اجمل خټک د 1901 او یم نه تر د 3 او یم پورې جنرال سیکرټري و. په کال 1900 کې چې انتخابات شو وروسته په نیپ بندیز ولګید اجمل خټک سره د ځینو ملګرو افغانستان ته جلا وطن شو. اجمل خټک په 1901 کې پاکستان ته واپس شو. په 90 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری په وینا چې ژوند ډیر ساده و د دغه غټ څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه. بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راوغړي او په خلکو کې شعور بیداره کړي.
پاتای سودی د درن څخه چې په اوچت او بیا د مرکزی خبر په اوچت باندې دا حبی جالب راغسته دي. په دې حبی جالب باندې د مشهوري کې سیمینارو یې کړی دی فیض احمد فیض او دغه شان خټک صاحب قلندر مومن چې د ادب په ځای کې کله خبرې کړې دي کوم شروع کړې دي په دې کې تاریخ دا په خپل ځای کې کومه ده.
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندیخانو کې پاتې شو یا وروسته افغانستان ته جلا وطن شو. نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا وینا هم د بندیز د لاندې راغلی و. ماندا چې اجمل خټک آزاد وجود خو په خوانی پوزي جرنل ایوب خان او حکومت نشو برداشت کولې بلکې کوشش وکاو چې فکرونه هم وتړي.
جنرال ایوب خان وختو دوی د کتاب شو غیرت شته په دې باندې بندیز لګېدل زب سینه په سینه مونږ به چې فرض کا بي خبر ته راغلو نو ته به شوې دان وراته وې چې غیرت چې کوي دا شعر دې چې ملګرو ته شکلو غېدو نشوازي شي د بشو د خپل ځان او سوزو او د نوی تیغ د خصمانه د پاره د زور خړل کلستان وسو نو دا د دې څنګه شعرونه خوریدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دا د دې شعرونو یا دغه فکر په سیوري کې لوي شو.
د نوخر د اکوړي وسیدونکو اجمل خټک د سپتمبر په 15مه 1925 کې پیدا شو. اولنۍ زده کړې هم دغه سیمه او وروستۍ د پیښور د یو سکول نه کړې وې ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پیښور کې حاصله کړې. د kp.gov.pk کې لخوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام شهباز عدل او رهبر پونند اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شو. اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر هم پاتې شو او تر دې وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان ولې تر دې اجمل خټک اورستو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدر نن د اجمل خټک دولسم تلین دي او مشاد ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن مخام نه بجي په ټوئیټر د یو سپیس جوړولو تابعیا کړی ده. شانواز ترغزه مشاد ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د مخام 15 بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې د یو شمیر جنګیالیو په اړه معلومات ورکوونکو ته د لکونو روپیو ورکولو اعلان کړی. پرون د امنیتی ځواکونو کاغذونه یا پمپلیټونو په خلکو کې ویشلي چې پکې د طالب وسوالو د اتو مشرانو نومونه لیکل شوي دي. چارواکي وایي په کوټه کې ملیشا ځواکونو باندې برید شوی دی. د کوټه ایس ایس پی نوید عالم خبریالانو ته ویلي امنیتي سرتیرو نن د کوټه پر سریاب سړک غزمه کولې چې ورباندې 14 وساغول چې په دې کې څه مرګ جوړ نه دا وشته. خو د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي د نوم نه ظاهر په شرط مشال ریډیو تور په 14 کې درې کسان ټپل شوي چې په کې یو لاروي او دوه امنیتي عسکر دي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې وسوالو ته سر ټیټ نه کړي. عبدالقدس بزنجو دا څرګندونې د فروری په 15مه په نوشي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړې دي. دا لاغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15مه وویل په نوشي او پنجګور کې د بلوز بلتون غشتونکو وسوالو پر ضد عملیات پای ته رسولې دي. بلوز بلتون غشتونکو ډلې له بلوچ د بشن آرمي ویلي چې په دې برید کې 14 غړي وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سلو زیات پاکستاني عسکر وژل شوي دي. خو د پاکستان فوج بیا وایي چې د دوی یوازې 9 سرتیري وژل شوي. د افغانستان کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ کې د واوري شوهیدو لپاره د مړو شمیر یو لسته رسیدلې. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشالې ټول چې پېښه نن سهار وختي ډیورن کرښه ته چیرمه په ګوریګا سیمه کې سویدا. ایران وایي له نړیوالو ځواکونو سره جوړی تړون د بحالي په خبرو کې پر هغه هیواد د امریکای بندیزونو لری کول سره کرښه ګڼي. ایران بهرنی چارو وزارت وایي سید خطیب زاده نن په تهران کې د خبري غونډې په مالول د بندیزونو لری کول او د دې لګټو د هغه هیواد برخه منیدل په خبرو اترو کې د ایران سره کرښه ده. تهران په 2015 کال کې له نړیوالو ځواکونو سره یو تړون ته رسیدلې و چې له مخې پر دې هیواد د نړیوالو د بندیزونو په مول په بدل کې د خپل جمهوري فعالیتونو د لژولو ژمنه کړې وه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2018 کال کې له تړون ووت او پرانی یو ځل بیا سخت بندیزونه ولګول. د پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ کې نن کوټه ګلیډیټرز د لاهور قلندر سره لوبه کوي او دا لوبه د پاکستان پر وخت د ماښام پر 9 بجې د کراچۍ په میدان کې پیل شي.
لاند خبرونه د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان او چین لوړپړو چرواکو له افغانستان سره د بشري مرستو په دغه هیواد کې د سولې او قرارې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په بیجینګ کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین د مارچ پر وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته هم جوړوي. سفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرونی له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دواړه مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامدار مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبري وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړپړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بلا بیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونه وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. لدې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاد شوې. لا غیر لې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د مشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو واست یو بل رپورټ طرف ته په خیبر ضلع کې چارواکو ویلي دي چې دوی به نوي استادان برتی کوي دوی الته د میندو پلرونو او د استادانو ګډې اتحادیې ته ویلي دي چې هغوی په خپلو فنډونو نیغ په نیغه استادان ګمارلی شي چې دا شان هلته د استادانو کمی پوره شي. په خبر کې د تعلیم فعالان بیا وایي که دا کار عملي شي نو ښې نتیجې به مخې ته راشي او هلته به ورسره د تعلیم معیار او شرم ښه شي. تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلعه کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتی کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډسټرکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان شلم غاخلو په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او دا غیر لپاره تاسو ته پته ده چې پورټل دی او په هغه باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وي کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس وروړی شي او هغه اپلای کولی شي. زموږ دفتر کې کمپیوټر آپریټر دی هغه هم ولا اپلای چې کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې میرا ته ګورو چېرته موږ ته د یو ټیچر ضرورت دی یو به اخلو که چېرته دو ضرورت یا دوه به اخلو او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که موږ ته نور ضرورت دی انشاءالله د هغې ډیمانډ به هم کوو او امید دی چې ګورنمنټ به موږ له نور ټیچران هم راکوي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو او معیار خشی.
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک ایف ای بی ای او ایم ای تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گزار لږ تر لږه 3 هغو سکولونو نمونه او پتې درج کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې د حکومتي ګام سره به د تعلیم شرحه راخه شي.
یو کامیابي مونږ ګڼو چې دوی ته دا کم دایره اختیار اوس زیاتول غواړي یا په هغې باندې ډسکشن دی او دا یو ډېره اهمه مسله ده. د که مونږ د خیبر د پرسپکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلي اضلاع دي د هغې د پرسپکټیو نه وګورو نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې دپاره دا کم چې پی ټی سي دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمی دی نو هغه ټیمپرریلی تاسو لوکل خلکو ته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو په هغې کې دا مسله ډیره ده. نو دا یو ډیر اهمه فیصله به وي که دغه شانتې وشول چې دا پی ټی سي ته دا اختیار ورکړي چې کوم دا هغه دي لوکل اساتذه راخستل شي او یقینا دا به ګټوره وي د علاقې دپاره د خلکو دپاره او د تعلیم دپاره.
د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 راهیسې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشه 3 روپۍ بیلې کړي او په دې کې یوازې خیبر ته 13 روپۍ برخه ورکړل شوې او دې روپو نه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډېر کارونه ترسره شوي. یعنی د سکولونو چاردیوارۍ کمرې او واشرومونه پر جوړ شوي او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د جنوري په 25مه په کوټ کې د پولیو په ډلې بریدو شو چې پکې یو پولیس وژل شو. په خبر پښتونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي چې پکې خزینه کارکوونکي هم وژل شوي دي. د روغتیا خزینه کارکوونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي بلکې دا مهال د کووډ-19 وایرس خلاف د واکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکوونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسئلو سره مخامخ وي په دې اړه دا ریپورت اورو چې په خبر پختونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادی مشرې عائشه حسن په غږ پیلېږي.
علی خو که زمون کمزورې مونږ به کار نه کولې، ما سره څونه غټه حادثه شوې ده زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به کمزوري نه شي انشاءالله.
د غږ د مومندو د روغتیا کارکوونکې عائشه حسن دی چې دوه واری پی د پولیو مهم پر مهال حملې شوې دي چې ترې هغه په خپل روغه وتلې خو زوی یې پکې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکوونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادی مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکوونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کې پکې کې سچې بلوچستان کې مودا ټیکونه شروع کو په ما باندې خو 2011 کې یو ځل 2011 فروری کې او شوخه شکر دې گاډي لک خراب را خراب شو زب چوبې 2011 اکتوبر کې را باندې او شوغه کې زما 20 میټرک کړه او نو ما تل مرزا یو ټی پیسې بتوالي بس ما سره لاړشه هغه چې لاړو اټه کو شو نو هغه پکې خوک شو دا یو خپې چې دا کټشوی دا زمونږ کم ټیمونه دی اکثر ډیری دسی ډیری خبرې راغلی دی خو مونږ نه راپورټ کولې شو ولی تاسو ته پته ده د پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم کم څه پیښ شوي دي، کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي، ټیکې والا ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15مه په کواټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وشل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکوونکي فرید بیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکوونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یوه کارکوونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د واکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي، واوره هم ډېرې زیاتې دي، بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي چې دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې دي چې تاسو بار بار راځئ ولي راځئ د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زبار نور زیاب یا مشال ریډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا خزینه کارکوونکي کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی، د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا، ولی چې دا خو زمونږ د پاره دي، زمونږ د بچو د پاره دي، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي. نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سینې دی په کار چې کومه غا سوشل بیریرز خلکو کریټ کړی دي نو د دې سپورټ په کار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لانه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2020 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه ریپورت شوی وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو ریپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کرش ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو ریپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پوزیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامنو خپل پلاران پرېښو مطلب نږدې به نه ورتل چې څوک به پازیټیو رالو، خو دا هیلتھ ورکرز چې کوم دي په فرنٹ باندې وو او دی هیڅ کله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنٹ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي، په ګرګټ کې په واورو کې ګرځي او کم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارونو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلې د صحت لپاره د قائما کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله ته ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز، لنډې سپې 2,110، 15,118، 13,530 او 18,380 کیلو هرتز.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سږ کال د شاتو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پر تله 50 تنه شات زیات تولید شوی دی. نو موړی وای
د ننګرهار کرنې او لګول او مالداري ریاست د کرنې د برخې ترڅنګ د مالداري په برخه کې هم کارونه تر سره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کوله شو. سکل زموږ تولید 550 تنه، تیر کال زموږه 500 تنه تولیدو، سکل 50 تنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال د پر ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د دسخه هم زیات ووسی او د 15,000 د شاتو کورنۍ مچۍ په دې کې روزل کېدلې او تر څنګ 650 لوی واړه فارمونه لرو.
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوی شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازار یې موندلې دی.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د 1 کیلو شاتو بیا د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده. همدارنګه نور ولایتونو ته هم د شات وړل کیږي لکه بلخ او د کابل په مرکز کې په منډي کې ځینې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نور ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزونکو هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رود الوی کده کرن ریاست په ننګرهار کې د بیري او پلوسی زنګولونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتواله راشي. نو موړې وای
زموږه مشخصه غوښتل دي ننګرهار د کرن ریاست څخه داري چې د بری خاصنه مولې کینې د تر کال باندې دوی د پسلې کې د ونو تولید لري کده د تولید باندې دوی کار کوي د بیري او ایکلیپټس او د مالټو باندې یو غوډوي هغه پلانم تطبیق شي بل خو نه زموږه شاته ساتل ورشي.
خو د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای چې په تیرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زورګونو جوړي بزمکه باندې میولرون کې باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتواله راځي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړی، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، پلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
د هند وتلی سندرغاړي لدا منګیشکر د فروری په شپږمه نیټه د 92 کلونو په عمر کې مړ شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دغه په مړینې خفګان خودلې دی. لتا د جنوري په میاشت کې د کووید 19 په ناروغۍ ترخته کې دروستو د ممبئی ښار په بریج کینډي هسپتال کې بستر شوی و. دغه په مړینې د هند حکومت دوه ورځې ماتم هم اعلان کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو چې د لتا منګیشکر په یوه سندره پیلېږي.
هغه ژغ چې ورته د نسلونو ژغ ویل کېده د تل لپاره خاموشه سو. شاید د نړۍ داسې یو ځای بنوي چې د لتا منګیشکر سندره پکې زمزمه سوی نه وي. د هغې ژغ مینې پیوندولې او ما ته زړونه یې ټکورول. خو د فروری پر شپږمه نیټه د هند وزیر اعظم پر ټلویزیون راښکاره سو او د دې ژغ د تل لپاره په خاموشو کېدو یې خفګان وښودلی.
هند ته چې کومه پیژنګلوي ورکړې د هند سندرې ته چې کوم سور ورکړې د هغې له وجې نړۍ ته هند ته د کتو یوه نوې نظریه ترلاسه شوه. تاسې د نړۍ هر ګوټ ته چې ولاړ شئ نو د لتاجي مینوال به خامخا ویني او د هر عمر او نسل کسان به وویني. هغه نن په بدني توګه له موږ سره نشته خو د سور په بڼه به تل زموږ په منځ کې وي. د هغې ښکلی غږ به تل له موږ سره وي.
د لتا منګیشکر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم د هند له وزیر اعظم، وزیرانو، سیاستوالانو، سندرغاړو، فلم ستورو واخلې تر عادي خلکو پورې ټولو خفګان وښولی او هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. لتا منګیشکر د 1989 کال د سپتمبر په 28 نیټه د هند په اندور ښار کې زیږیدلې وه او د هغې پلار پنډت دیانات منګیشکر سندرغاړي او د موسیقۍ استاد و. لتا منګیشکر د 5 ورونو او خویندو تر ټولو مشره خور وه. چې کله 13 کلنه وه نو پلار یې مړ سو او د کور د مالي چارو ټول بوج د دې پر اوږو پرېوتی. همدا وجه وه چې لومړني کلونه یې ډېر له کړاوه ډکو. کله چې په 2000 لومړی کال کې ورته د هند تر ټولو لویا ولسی جایزه ورکړل شوه نو هغه په خپل وینا کې دا جایزه ټولو سندرغاړو ته ډالۍ کړه. پر دې موقعه هغه داسې اشاره ورکړه چې سندرې د جایزې لپاره نوې پیل کړې.
زه 13 کلنه وم چې سندره ویلنې پیل کړه. هغه وخت مې په نظر کې یوازې دا خبره وه چې په یو طریقه خپل ورور او خویندې وساتم، ځکه کله چې زه 13 کلنه وم نو زما پلار مړ شو. دغه تر مرګ وروسته موږ ته داسې ښکاره شوه چې نور بې کوره شو او اوس به په سړکونو ژوند کوو. زه چې ماشوم وم نو موږ ډېرې پیسې لرلې. بس په ذهن کې مې دا یوه خبره وه چې مور، ورور او خویندې سنبال کړم، نو ځکه مې په فلمونو کې کار شروع کړ.
هغه ماشومه چې د مالی مجبورۍ له کبله د هنر ډګر ته راغلې وه یو وخت دومره لوی سندرغاړې سوه چې ورته د سور د دیوی لقب ورکړل سو او په 2000 لومړي کال کې د هند تر ټولو لوی ولسی جایزه بھارت رتن ترلاسه کړه.
زندگی پیار کا گیت ہے،
لتا منگیشکر شاوخوا اویا کاله سندرې وویلې او په شپږ دېرش هندوستاني او نورو ژبو کې دېرش زره سندرې زمزمه کړې دي. د هغې ژغ دومره خوږ او تازه و چې آن په اتیا اتیا کلنۍ کې هم په سندرو کې ژغ د ځواني سندرغاړې ښکارېدی. د هغې په اړه ویل کېږي چې څومره څومره یې عمر زیاتېدی هم دومره دومره یې ورسره ژغ ځوانېدلی. د لتا منگیشکر درې خوندې اوشا منگیشکر، آشا بوسلی او مینا خادیکار وتلې سندرغاړي او ورور هری دیانت منگیشکر یې د موسیقۍ استاد دی. د هند حکومت د لتا منگیشکر پر مړینه دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې نیم ځوړند کړی دی.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپدی وجکه خوشالی تا سارو تما دی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي. دغه پخوانی او سنی سندرې او داغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره اوس په خبرونه په اخره کې او زلبیا د عبدالحی کاکړنه لند خبرونه وورو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د یو شمېر جنګیالیو په اړه معلومات ورکوونکو ته د لکونو روپۍ ورکول اعلان کړی. پرون امنیتي ځواکونو کاغذونه یا پمپلیټونه په خلکو کې ویشلي چې پکې د طالب وسوالو اته مشرانو نومونه لیکل شوي. په دې کې ویل شوي چې که څوک د سید انار او شفیر الله په اړه معلومات ورکړي نو هغو ته به 50-50 لکه او که د حسن ګل، میرخاتم، رحمان الله، آفتاب الله، طارق او محمد په باره کې یو ورکړې نو ورته به د هر یو پر سر 1.5 لک روپۍ ورکوي. چارواکي وایي په کوټه کې پر ملیشا ځواکونو برید شوی دی. د کوټې ایس ایس پي نوید عالم خبریالان ته ویلي امنیتي سرتیري نن د کوټې پر سریاب سړک ګزمه کوله چې اوربندي 14 وسوه. هغه ویلي چې په دې کې مرګ ژوبله نه ده سوې. خو د ایدی فاونډیشن یو چارواکي د نوم نه زیاتوب په شرط مشالې ټول په 14 کې درې کسان ټپیان شوي دي چې په کې یو لاروي او دوه امنیتي اسکر دي. بلوچ بلتون غوښتل کې ډلې بلوچ نېشنل آرمي د دې پېښې ذمہ منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې وسوالو ته سر ټټ نکړي. نوموړي عبدالقدس بزنجو دا څرګندونه پروند په نوشکي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر په مهال کړې دي. د لاغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 مول په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي. بلوچ بلتون غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمي ویلي په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر 100 زیات پاکستاني عسکر وژلي. خو د پاکستان فوج به ویلي چې د دوی یوازې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان کونډ ولایت د انګام ولسوالۍ کې د واورې شوېدو له کبله د مړو شمېر یو لسته رسېدلی دی. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشال ډېرو ته ویلي پېښه نن سهار وختي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ګوریګا سیمه کې سوې ده. ایران وایي له نړیوال ځواکونو سره د جوهري تړون د بحالۍ په خبرو کې پر هغه هیواد د امریکایي بندیزونو لرې کول سره کرښه ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده نن په تهران کې خبري غونډې پر مهال وویل د بندیزونو لرې کول او د دې لګټو د هغه هیواد برخمنېدل په خبرو اترو کې د ایران سره کرښه ده. تهران په 2015 کال کې نړیوالو ځواکونو سره وبخښي. تهران په 2015 کال کې له نړیوالو سره یو تړون ته رسېدلی چې له مخې یې پر دې هیواد د نړیوالو د بندیزونو کمول په بدل کې د خپلو جوهري فعالیتونو د لژولو ژمنه کړې وه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له تړونه ووت. د پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ کې نن کوټاک دی ډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. د لوبه نن د پېښور په وخت د ماښام په 9 بجې په کراچۍ کې وي.
او
اور ادن کو ہم دس طرح زمنگ نہ نئے اخبار بنے ختم شوی تا سو پدی سپو د مخام د شپک بجو نہ د وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو اخبار بنے اور ادلشی ہم دس طرح اجازت را کے دخت پامان